په پښتون پاکي د سهار لس بجې شوې د شاین منری مو د مشال لیډو په ساته خبرونه کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې بووره. نن په اسلام آباد کې د پارلمان شریک غونډه کیږي. د جلوزو په کیم کې د خیبر ایجنسی نه د بې پروشو کورنو شمیره 19 ته رسیدلې ده او په سیمه کې د نورو سیاسي چارو په اړه باندې هم راپورونه لرو. لومبي اردو مجید بابر ته د دې خبرونه وو.
تاجکستان دوشنبه کې د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي مارک گراسمن ترمنځ ملاقات شوی دی. د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره پی ڈی ایم ای وای چې په خیبر قبایلی سیمه کې د نامنی له امله د جلوزو د کډوالو په کیمپ کې د رجسټر شوو کورنو شمیره 19000 ته رسیدلې ده او د جنوبی کوریا په سیول کې بنن د نړۍ له 500 څخه زیات مشران د ایټمي خوندیتوب په اړه غونډه کې برخه اخلي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. پرون د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي مارک گراسمن ترمنځ ملاقات شوی دی. د پاکستان د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر په یو بیانیه کې د دې ملاقات په اړه وایي چې ولسمشر زرداری ښاغلي گراسمن سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پارلیمان کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه بحث په دغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا په لور یو داسې ګام دی چې څرګندوي په دغه هیواد کې د جمهوریت جرړې به مضبوطې شي. فرحت الله بابر د ولسمشر زرداری له خولې وایي چې د دغه هیواد منتخب نمائندگان اوس د دغه هیواد د امریکا سره د اړیکو په اړه د فیصلې خاوندان دي. هغه وویل چې د امریکا سره د اړیکو په لړ کې باید د پارلیمان فیصلو ته درناوی ورکړل شي نه چې سرغړونه ترې وشي. د ویان د وینا تر مخه زرداری وویل چې د پارلیمان د بحث پرانا کې حکومت غواړي چې د امریکا سره د دغه هیواد اړیکو ته بیا کتنه وشي او غواړي چې دغه اړیکې په باهمي احترام او ګډو ګټو ولاړ وي. د پارلیمان د دواړو ویانونو غونډه به نن مازدیګر 4 بجې کیږي. د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره پی ڈی ایم ای وای چې په خیبر قبایلی سیمه کې د نامنیو له امله د کډوالو شمیره زرګونو ته رسیدلې ده. د یاد شوې ادارې ویان عدنان خان مشال لیډي ته وویل چې صرف د جلوزو د کډوالو په کیمپ کې د رجسټر شوو کورنو شمیره 19000 ته رسیدلې ده. عدنان خان دا هم وویل چې مخکې به صرف هغو خلکو ته حکومتي مرستې ورکول کېدې چې د کډوالو په کیمپونو کې به میشتو، خو دا ته وی چې اوس به هغه کډوالو ته هم مرستې ورکول کېږي چې په کیمپونو کې نه اوسېدل غواړي. هغه زیاته کړه
بنیاد باندھے ابھی کم ماہانہ راشن یا غیر خوراکی غیر غذائی سامان تھے رہے حکومت کا اڑا خاجی کے ممبر تھی نہ تر لاسا تو بولے شی پخت المقرہ تاریخ بانے پکیم کی کپات کے دل نہ واڑی بس بیا بہت پکے صرف خیمہ نہ ملا گی.
د 13 کالو راهیسی د خیبر قبایلی سیمې په باړه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکاري او درې اړخیزې خبرې چې لسو میاشتو راهیسې ځنډیدلې وې پرون بیا ترسره شوې. په دغو خبرو کې چې پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان په سفارت کې ترسره شوې، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک گراسمن ګډون وکړو. درې واړو چارواکو دغه خبرې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو د هڅو لپاره ګټورې وبللې. دا خبرې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی له وجل کېدو را په دی خوا په ټپه ودرېدلې وې. د افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ په اړه د ریکا په نوم کانفرنس نن د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان، ایران او د تاجکستان ولسمشرانو ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه وویل افغانستان هیله مند دی چې په دغه کانفرنس کې چې د اویا هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د یو لړ مشخصو پروژو په اړه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه
توقع افغانستان از کانفرنس کانفرنس
دی وای افغانستان هیلمن دی چې په دوشنبه کې د ریکا په پنځم کانفرنس کې به موږ وکولای شو چې د مشخصو سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د پروژو او د نورو مشخصو ګامونو لکه د سرحدونو د سارنې او د ګمرکونو د سیستم د خکېدو په برخه کې موافقه ته ورسیږو چې په دې توګه د اقتصادي همغږۍ د پیاوړتیا او سیمه ایزي اقتصادي همکارۍ په برخه کې عملی ګام اوچت کړو. جنان موسی دی وو د دغه کانفرنس په ترڅ کې چې دوه ورځې به جاری وي د اقتصادي غونډو ترڅنګ فرهنګ گی هنری او د نندارتونونو پروګرامونه هم ترتیب شوی دي. پاکستانی طالبانو د پاکستان د پارلیمان غړو او د هغې کورنو ته د بریدونو ګواښ کړی دی. د طالبانو ویاند احسان الله احسان پرون ویلی دی چې که د پارلیمان غړو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رسد د لارو د پرانیستو په اړه د پارلیمان د فیصلو ملاتړ وکړو نو دوی به په هغه غړو او د هغوی په کورونو بریدونه وکړي او د پارلیمان په ودانۍ د بریدونو ګواښ هم کړی دی. طالبانو زیاته کړه چې دوی به هغه ډرایوران چې د ناټو لپاره د رسد ټرکونه چلوي به د خلکو په وړاندې حلالوي. د طالبانو د دې ګواښ په اړه د عوامي نېشنل ګوند حاجی عدیل مشال ریډیو ته وویل
پاکستان پارلیمنٹ سے فیصلہ کئی دا پاکستان گورنمنٹ آگا پابند منگ دا پاکستان حکومت انڈر ہوتا دا پاکستان پارلیمنٹ کے کم فیصلہ کی گی دا پاکستان گورنمنٹ آگا منی دا منگ دا بلچا حکومت یا حکم لاندی نہیں ہے. طالبانوں تو مکہ چاہ پہنے لے دیکھے ایم پی والا دا سارا منگا کہوں راتا ہمیشہ طالبان طالبان کئی منگ اخبر ایمانداری سے اخبر کار کم کم دا خبزمون ملک مفاد
د پارلیمان د دواړو ایوانونو غونډه به نن مازدیګر 4 بجې کیږي چې پکې به د امریکا سره د اړیکو او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رسد د لارې د بیا پرانیستو په اړه د هغه پارلیماني کمیټې په سپارښتنو بحث کیږي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې په سلله پوځي پوسته د ناټو د بمبارۍ وروسته چې 40 پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي ول جوړه شوې وه. د جنوبی کوریا په سول کې بنند د نړۍ له 500 څخه زیات مشران د ایټمی خوندیتوب په اړه غونډه کې برخه واخلي. تمدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس ولسمشر دیمتری میدویدیف او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون به هم په دغه غونډه کې چې 2 ورځې دوام کوي ګډون وکړي. په دغه غونډه کې په دې اړه چې له کومو غوره لارو کېدی شي چې ایټمی واد د ترهګرو لاس ته ونه رسیږي خبرې کیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډو نوریده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم وو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر مخ په وړاندې بوتل غواړي.
For the United States, we remain absolutely committed.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمن دی.
په خیبر ایجنسی کې پوځي عملیاتو په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي. د عملیاتو د اغېز په اړه د دفاعي چارو یو کارپو او د افغانستان پاکستان او امریکا ترمن زندیدلې خبرې یو ځل بیا پیل شوې دي. زمونږه ونی ځ خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو فروغ. راز زمونږه لومبی راپور ته د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ د همکاري او درې اړخیزې خبرې چې لسو میاشتو راهیسې ځنډېدلې وې پرون بیا ترسره شوې. په دغه غونډه کې پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان په سفارت کې جوړ شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی او د افغانستان او پاکستان لپاره په سیمه کې ځانګړي استازي مارګروسمن ګډون وکړ. هغه لودین دغه درې اړخیزه غونډه په افغانستان کې د سولې د حاصل لپاره ډیره مهمه وبلله. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین چې د درې اړخیزې غونډې کوربه وویل د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ دغه درې اړخیزې خبرې چې تیر کال پیل شوې وې او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته په ټپه درېدلې وې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو لپاره مهمې ځکه دي چې درې واړه هېوادونه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اساسي رول لوبوي. ښاغلی لودین د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې او پخلاینې ته رابللي د سولې د حلو ځلو لپاره هڅوونکي وبللي او هم د ګراسمن د سولې کوښښونه د قدر وړ وبلل.
ما از اعلامیه که ماه گذشته توسط صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان یوسف رضا گیلانی نشر شد از او قلبا خوش هستیم و او را قدم مؤثر در راه تشویق پروسه صلح در افغانستان میدانیم و همچنان از تلاش های بی‌شایبه که ایالات متحده آمریکا و جارد مارک روزمن سفیر ایالات متحده آمریکا داشتند او را قدردانی میکنیم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن وویل د غدري اړخیزو خبرو چې د تیر کال په مئی میاشت کې پیل شوی وي هدف دا و چې امریکا او پاکستان په څه ډول کولای شي له افغانستان سره د سولې او روغې جوړې په بهیر کې مرسته وکړي. هغه وویل په دغه موده کې چې دغه خبرې ځنډیدلې وي په افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. هغه د بیلګې په توګه په کابل کې د لویې جرګې چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او هم پاکستان ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو دونو یادونه وکړه. ګراسمن موویل نن درې واړو سولې ته د رسیدو د لارو چارو په اړه ګټورې خبرې وکړې. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لار هواره کړي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمن دی. موږ هر هڅه چې کوو یوازینی هدف مو دا دی چې افغانانو ته یو ور خلاص کړو څو دوی په خپلو کې سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي یو ځل بیا د سولې په خبرو کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړ او ویل چې د هیواد په ورستیو کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مثبت ګامونه اوچت کړي دي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالات غواړي او هڅه کوي پاکستان او هم نور هیوادونه چې یو باثبات او سوکاله افغانستان او په سیمه کې امن غواړي هم ترسره کولای شي. په افغانستان کې د سولې د هغو هڅو په ملاتړ سره چې موږ په شرایطو د استانبول په غونډه کې موافقه کړې وه دغه هدف ترلاسه کې دی. شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی وویل دی ډیر خوشاله دی چې دغه درې اړخیز خبرې چې ډیر مهمې دي له شپږ میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوې. هغه وویل دا خبرې ځکه ډیر مهمې دي چې درې واړه هیوادونه غواړي په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي.
د یو ګاونډي هیواد په توګه پاکستان دې ته ژمن دی چې هر هغه څه چې په اختیار کې لري په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو له بېسارو کوښښونو به یې ونه سپموي.
د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د همکارۍ درې اړخیزې خبرې په داسې حال کې ترسره شوې چې نن له افغانستان سره د اقتصادي او بیا رغونې د ملاتړ لپاره د ریکا په نوم نړیوال کانفرنس په دوشنبه کې پرانستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به چې دوه ورځې دوام کوي د شاوخوا اویا هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
نوریاس نوریو چې تاجکستان کې د امریکا، پاکستان، افغانستان او تاجکستان د شریکی غونډې په اړه باندې تفصیلات راکول. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د منځنی ختیځ، افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي حکومت پالیسۍ کې د ستونزو په اړه یو مقاله خپره شوې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوی په کار ده د امریکا لخوا د مالی امداد ټوله برخه دی په تعلیم، ساينس او ټیکنالوژي خرچ شوی وي. د مقاله مهم ټکی د ملیحا مرزاده نه وو.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکوال تھامس فریډمن د یو تاریخدان وکټر ډیویس هنسن د لیکنې حواله ورکوي چې پکې یې د عراق، ایران، لیبیا، شام، مصر، پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا بیلابیلو طریقتونو ته کتنه کړې ده. لیکوال د منځني ختیځ په مت کې د امریکایي پالیسي په اړه د هنسن د لیکنې حواله ورکوي چې پوځي مرسته یا مداخله چې سمه سار نه نوي زیاتره ناکامه کیږي او د ډیکټیټرانو حکومت نسکورولو په خاطر د یاغیانو مرسته کولو سره څخه نه کیږي. بلخوا د ډیکټیټرانو پوځي مرسته هم ګټه پر ځای تاوان رسوي. لیکوالی کې قبایلیت، تیل او اسلامي سختریزي هغه څه دي چې امریکایان یې د منځني ختیځ نه ستړي کړي دي. د لیکوال په خبره منځني ختیځ ته د امریکا لخوا سکولونو او نورو حقایقو ته ضرورت دی چې تر اوسه نه تر سرکو کیږي. لیکوال د هنسن دغه خبره سمه ګڼي چې په منځني ختیځ کې اصل مسله قبایلیت، سنی شیعه تفرق، تندروي او د تیلو سره تړلې ده. هم دغه تیل دي چې لپاره موږ مداخلت کوو او یا د ډیکټیټرانو مرسته کوو. لیکوال لیکي په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د عربي هیوادونو بشري حقوقو رپورت هم صدا ستونزې په ګوته کوي چې په دغه سیمه کې آزادي، جدید تعلیم او د ښځو رول پیاوړي کولو ته ضرورت دی. تامس فریډمن لیکي پکار د امریکایي پالیسي د غستون زی لری کول او ته پاملرنه وکړي چې تر اوسه پکې کامیاب شوی نه ده. لیکوال د مصر حواله ورکوي چې په ورستیو کې د هیواد د غورسنګ ځوان کول د جدید دنیا سره سم تعلیم او ازادي وړي چې پکار د مالی امداد ټوله برخه دي. د پوزیم رستې پر ځای په ساينس او ټکنالوژي سکولونو او کالجونو خرچ شوی وي. په مقاله کې لیکوال د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی چارواکو دغه خبره د خندا وړ بولي چې افغان پوځیانو ته د تربیت ورکولو ضرورت دی سو د دوی له تګ وروسته خپله د جګړه کولو جوګه شي. لیکوال پوښتنه کوي آیا رښتیا دوی ته د تربیت ورکولو ضرورت دی ځکه چې افغان وګړو په تاریخ کې برطانیې او شوروي اتحادیې ته ماته ورکړې وه. د لیکوال په خبره زموږ مسله دا نه ده چې افغان وګړي په جګړه نه پوهیږي بلکې اصل خبره دا ده چې ډېر پکې افغان حکومت لپاره د جګړه کولو ژمنتیا نه لري او زیاتوي د پاکستاني پوځ د دوه مخیتوب لپاره موږ د هغوی مرسته کوو ځکه چې که داسې نه وي نو زموږ خلاف به ودرېږي. خو د لیکوال په خبره موږ پاکستان ته رښتیا ځکه نه وایو چې اټومي طاقت دی، سعودیانو ته ځکه نه وایو چې په تېرو یې اموخته یو، او مصر ته ځکه نه وایو چې د کیمپ ډیوډ لوزنامې نه به پشا شي. تامس فریډمن لیکي په دې باور لري چې بدلون ممکن دی خو د هغې لپاره د خوښۍ ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د قدرتي اپتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای د وینا تر مخې په جلوزو کیم کې د خیبر ایجنسۍ د باړی سیمینا د بې کوره شو خلکو شمیره خواوشا 19,000 کورنو ته رسیدلې ده. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ د همکار په راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای چارواکي وای چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د نامنې او پوځي عملیاتو لامل د بې کوره شو خلکو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی او یوازې په جلوزو کیمپ کې د باړې سیمې خواوشا 19,000 کورنۍ رجسټر کړي دي چې د نفوس شمیره یې 3,50,000 نه هم پورته شوې ده. په دې حکله باندې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې ویاند عدنان خان مشال ریڈیو توائی
بجی تیرشوی جو ہفتے دو میں چکم خلق بے کو رشوی دی دباڑے خیبر ایجنسی نا او اوی راتک شروع شوی رہے نو پتے جو دو کھین کے دن نملک دا اندراج وقت جزم سرکم ڈیٹا راغلے کم شمیرہ راغلے دا آغا دا تقریبا نو لزارا سالو سوا او اتیا پورے کورنی دی چھے دا مکمل طور وانے جلوزو کینتا پورا کورنی رازلی دی او دن نملک اندراج کرے پدی نو لزارا سالو سوا اتیا کورنو کے تتوا اتر لزارا کورنی دا سلی چھاگا مخ کے کم اپریشن شو کم اپر نمنیوہ داغی لکا بلا دلتا رازلی فلنم اندراج کرے.
نوموړی وای چې اوس کوم خلک د جلوزو کیمپ نه بهر اوسېدل غواړي نو هغوی هم رجسټر کوي او د خیمو نه علاوه به ورته نور هر څه میلاویږي.
جی بالکل مخکې داسې سچویشن نو خو اوس دې دا سهولت ورکړی شوی دی چې که څوک په کیمپ کې پاتې کېدل نه غواړي نو د هغوی نوملیک اندراج وشي، هغوی ته یو ټوکن یا یو سلپ ورکړی شي. د هغې په بنیاد باندې هغوی کم ماهانه راشن یا غیر خوراکي غیر غذایي سامان چې دی د حکومت له اړخه چې کومې مرستې وي نو هغه ترلاسه کولی شي په خپل مقرره تاریخ باندې. په کیمپ کې که پاتې کېدل نه غواړي نو بس بیا به ورته پکې صرف خیمه نه ملاویږي، باقي چې څومره د حکومت له اړخه مرستې دي که هغه د راشن په شکل کې دي، که هغه د غیر غذایي اشیا په شکل کې دي، یا که هغه بستر لوخه غربو په شکل کې دي، نو هغه مرستې به ورسره کېږي.
دا چې په جلوزو کیمپ کې د باړې سیمینا بې کوره شو خلکو ته کوم ډول اسانتیاوي او مرستې ورکول کیږي په دې حکله باندې د پی ڈی ایم ای ویاند عدنان خان وای
هلکانو دپاره بې د جینکو لپاره بې د سکول د تعلیم سهولت هم موجود دی. د دې نه علاوه د صحت په لړ کې دغلته د یو په ځای باندې اته اسپتالونه ورکوټي اسپتالونه مونږ چې ورته بیسک هیلث یونټ وایو هغه کار کوي، او دغلته د دې نه علاوه چې کوم د زنانو لپاره زنانه یو سنټر هم جوړ کړی شوی دی چې د زنانه او امراض لپاره لیډیل ډاکټر هم ناسته وي. د ډبلیو ایچ او او د یونیسف ته مونږ دا وینا کړې ده چې د صحت سره تړلې څومره مسلې دي هغه دي پوره پوره دوی سره کومک وکړی شي. یونیسف په دې لړ کې یو هایجین کټ هر یو کورنۍ ته ورکوي چې په هغه کې د صحت او د صفایي مطابق ضروري سامان موجود وي.
د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې تعلیمي ادارې، بازارونه او روغتونونه تړلي پراته دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر قبایلی سیمې د باړې اوسیدونکو او ځینې کارپوهان وایي چې په دغه سیمه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیات روان دي، خو لا تر دې دمه څه نتیجې راونه وتې او په سیمه کې لا هم د امنیت وضع خرابه کړې ده. دوی ګیله کوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو ته درنه مرګ جوبله اوړېدلې ده. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د خیبر جنسی په باړه تحصیل کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا اوس هم پکې نامنی ده. سکولونه، روغتونونه او بازارونه پکې تړلي پراته دي او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسی وګړو ته هم درانه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې پکې د ځینې ځایونو نه د پوځي عملیاتو په مهال د ولسی وګړو خواوشا ولس مړی موندل شوی وو چې د تشدد نه پس په ډزو سره وژل شوی وو. د باړې سیمې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو په مهال په کورونو باندې مارټر ګولې را پریوزي چې په ترس کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم وژل شوی او جوبل شوی دي. د هدفي وژنو لړۍ هم پکې دوام لري او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوی دي. د باړې خدمت خلک کمیټې په وینا په تیره یوه ونۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا په شک کې نیول شوی خواوشا درې سوه ولسی وګړي رخلاص کړي دي چې د پنځه نوي کالو بوډاګان او د دولسو کالو ماشومان هم پکې شامل وو. د باړې سیمې خلک د خپلو ستونزو په هکله باندې مشال ریډیو ته وایي.
اپریشن روان دی بڑا کې نه ټرانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یو ځای بل ځلتلی شي، نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې، نه اوبه ملوېږي، نه ډاکټر ملوېږي، نه دوایونه ملوېږي او ډېر خلک خپه دي چې اخرې دغه حل به څه دي، دغه چل چل نه ورسي چې دا په څه طریقه باندې حل کېږي. دا شی
نو بیا د ماټور بارانو نن کوي او دینه ډېر خلک پکې مالونه، خلک پکې ګوډ شول، ګوډ خلکو کورونه پکې وران شول. یاره دومره خلک به کوره شوی دي او دومره بیروزګاره ورغه.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر جنسی په لری پرته سیمه تیرا کې هم یو شمیر وسلوالې ډلې خکر پخکر شوې دي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړوي او په یو بل ځانمرګي بریدونه هم تر سره کوي چې د تیرا خلک هم د اندېښنو سره مخ کړي دي. د باړې د پوځي عملیاتو په اړه باندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر صاد وایي چې د دومره اوږدو عملیاتو څه نتیجې راونه وتې. حکومت له پکار دي چې د عوامو حفاظت یقینی کړی.
زه خپل په دغه باندې کوم چې دې عملیات مقصد څه دی، مې د دې ته حاضرې ختم کړه او نو دوام مسائل ختم کړل. نو دا ما خیال دی بالکل یو فیل منصوبه ده یا چې کوم دولت د پاکستان هغه د دې ذمہواران خپل ځان نشي اخلاصولې چې د پاکستانی عوامو ځان او د مال حفاظت چې کوم دی دا د دې اوپر فرض دی.
نوموړي زیاته کړه چې دا د دنیا په کوم ملک شوی دی چې حکومت ځان بیغمه کړي او د امنیت چارې خپلو عوامو ته وسپاري، د دوی لښکر جوړ کړي او په خانه جنگي یې واړوي. په خیبر سیمه کې د نامنې او خلکو ته ورپېښستونزو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی په دې حکله د څه ډول رای راکولو نه ډډه وکړه.
او هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د ځمکو په سر خونړۍ پیښې رامنځته کیږي چې په نتیجه کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسي. دغه خونړۍ پیښې ولې مخې ته راځي؟ او په قبایلی سیمو کې د ځمکو په سر د دغه جګړو وجه څه دي؟ دا د مجید بابر په دغه راپور کې وو.
دروانه میاشتې په یو ویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په میرعلي تحصیل کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه کې د څلورو کسانو د وژنې او د ماشومانو او ښځو په شمول د لسو کسانو د زخمي کېدو راپورونه دي. د یادې شوې سیمې دوه قومونه هرمز او موساکي په میرعلي بازار کې په مبینه توګه د 300 کنالو په ځمکه مورچزن شو او په یو بل یې وړې او درنې وسلې استعمال کړې. اوس د دغو دواړو قبیلو ترمنځ د 1500 ورځو د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د دې روانې شخړې په اړه ځای خلک وایي چې دا اتیا کاله زړه مسله ده او تر دا مهال د دې ځمکې په سر په لسګونه کسان د دواړو غاړونه وجلې شوي دي. پوښتنه دا راولاړیږي چې په قبایلي سیمو کې د ځمکو د ملکیت نظام ولې دومره واضح نه دی، او آیا د دا ډول پیښو بنیادي وجه د یو واضحه او باقاعده نظام نشتون دی او که څنګه؟ د میرعلي تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر په دې اړه دا نظر لري.
دا خبره هم ده، خو دلته خو یو رواج دی او د خلکو په خپل خپل ځایونه داسې دي چې کله دغه مخکې نه داسې سیټلمنټ او داسې پراپر چې کوم دی ډاکومنټیشن نه وي، نو د خلکو توجه ډېره خپل خپلو ځایونو ته، نو هر څوک پېژني چې دا ځمکه دا ده او دا ځمکه د فلاني ده یا د فلاني قوم ده او دا د حدبندۍ او حدبرارۍ دي. خو بیا هم چې کوم دی په منځ کې داسې اختلافات راپورته کېدی شي، کلو باندې، په ځمکو باندې، په طرفونو باندې، نو دا شخړې منځته راځي.
په دې روانې شخړه کې ښکېله د هرمز قبیلې مشر حافظ احسان ولی وایي چې موساقي قبیلې د دوی په ځمکه تیری کړی دی او زیاتوي چې د دې تنازع فیصله
گندی پنو مو کنا خو بیا دا منسپون پو مجبور شو دی منسپون مشرا پونی ولا اخنا کته چ منسپون د سره پنو سی کنا با بده سی جکیم دو کنا بیا دولس مډاله شو اپ دولس پنی شو دولس دی شو بیا دی با قاعده دی اعتراض کو چ دا پدی می شو با دو کنا دا می زند خوش آ بو دی دی رولا گدل شپه مو دی گار تیم سے مشون تیم سے آ اورا نکرا اغه نتا جګړه رغلا.
د موساکی قبیله یو مشر مولانا رحمان نور هم د هرمسخ د قبیله د مشر د دې درې سره اتفاق وکړو چې د تنازع فیصله شوې ده، خو زیاتوي چې د اخلاص کمې ده او د لالچ د وجنه د مسلې بیا سر راپورته کړی دی.
دا په دوه پښتنو باندې تقسیم نه کړه دا خبره، یو د دا کم روز دی تحصیل روز چې دا کم تلې تحصیل تخواته کنه دې طرف ته حصہ، یو د تحصیل روز غربل حصہ ده کنه، دا غربل حصہ فیصله حقیقت ته چې شوې ده کنه، او دا غشرکل حصہ باندې مذاکرات پر اوسه شوې دي ریټل سټیټمنټ، او دا غې فیصله موجود دي. خو زما خپل باسي ته د قوم عالم په حیثیت سره نه دا مشر زو کچ نام مشر او دا خدای خدا محل خپل مزان نه کوي کنه، یو خپل میس کې یا یا دا مذاکرات او کوششونه مخکې مو دا هرمز عالمانو سره انډر ګراوند دا مذاکرات او کوشش خپل کړو نور عالمانو مې میس سره هوستي و کنه، خو بس پر اعتمادي و نور څه نه و کنه، هغه بس پر اعتمادي هغه کار او روس ټکرو.
په قبایلی سیمو کې د زمکو د ملکیت په سر وخت په وخت کومې خونړې شخړې رامنځته کیږي. دا غي پاړه د شمالي وزیرستان یو مشر حاجی ستار خان وای چې دا باده زیاتواله او په قبایلی سیمو کې د جرګو فیصلې په لیکلې بڼه کې د نشټوالي له وجه هم دا ډول شخړې رامنځته کیږي.
غرونه کې په غرو کې اکثر د چا بونډري معلوم نه دا کنه، د دې وجه نه اکثر خلک بونډري نه دي معلومه، اوس چې خلک زیاتېږي آبادی زیاتېږي د دې خاطر اوس چې خلک زیاتېږي خپل حد ارسو خپل بونډري معلومول واړي.
د سیډونکو په نظر په قبایلی سیمو کې د دا ډول خونړې پیښو د مخنیوي لپاره د یو جامع او پیاوړی نظام ضرورت دی. د دې روانې شخړې د هواري لپاره یو جرګه چې دوه دیرش مشران یې ټاکلې شوې دي د 15 ورځو لپاره د دواړو قبیلو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان کړی دی او تم سرګندوي چې د دې ستونزې به یو پرم نه حل راوځي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاک افغان پر پوله د مختلفو شیانو سمګلینګ، د غلطه د چارواکو رشوت اخیستل او نور داسې کارونه ډېر په اسانه سره کیږي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي. د دغه لیک مهمې برخې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې طه صدیقی لیکي د سکولونو رخصتونه د اکثره ماشومانو لپاره د خوند او مزو ورځې وي، خو د تورخم پر پوله د افغان ماشومانو لپاره دغه د کار ورځې وي چې د خپل کورنۍ لپاره پیسې وګټي، او اکثره خو د کورنۍ ټول بوج هم د دغه ماشوم په سر وي. دولس کلن ربیع الله د پاک افغان پر پوله د تیرو دوو کلونو راهیسې کار کوي او وایي په ورځ کې د دریو نه تر 400 پورې روپۍ ګټي. ربیع الله وایي کله چې کور ته ځي نو په دغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره خوراکي توکي اخلي. د ربیع الله پرنګ داسې ډیر ماشومان دي چې په تورخم پوله کار کوي او اکثره ورلا ځینې ټیکداران ګاډی ورکړي چې دوی پکې سامانونه اوړي راوړي او کله کله پکې خلک هم په دغه لاره اړوي او ډیر ماشومان داسې هم دي چې د خپل وزن نه زیات سامانونه د پولې اخوا او یا هم دیخوا غاړې ته راوړي. لیکوال وایي په تورخم ټیکداران د پولې دواړو غاړو چارواکو ته پیسې هم ورکوي او رشوت اخیستل دغلته یوه عام خبره ده. ورځپاڼه لیکي په تورخم پوله ډیر افغانان خپل وطن ته ستنیږي خو ډیر بیا دې غاړې ته د کار لپاره هم راځي چې د پولې چارواکو ته پیسې ورکړي او ویزا نه لګوي او دا یوه ډیره عام خبره ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د یو ټیکدار د خولې لیکي چې نوم نه ښایي او وایي که چا سره پاسپورټ نه وي نو هم یې دوی بلې غاړې ته بوتللی شي او د یوې غاړې بترې د 500 نه تر 1000 پورې پیسې اخیستل کیږي. اکثره ډیر سامانونه چې پرې د درآمدولو ټیکس نه وي د افغانستان او پاکستان ته راځي او بیا د مختلفو لارو نه تیریږي. په تیرو وختونو کې د پاکستان او هم د افغانستان حکومتونو د خپلو سرحدي سیمو د کنټرولولو ډیر کوشش هم وکړ خو هغه څه چې مخکې روان وو لکه د چارواکو رشوت اخیستل، د سامانونو سمګلینګ او نور داسې غیر قانوني کارونه اوس هم روان دي. لیکوال د یو سوداګر د خولې لیکي افیوم او چرس ډیر په اسانه د افغانستان او پاکستان ته راوړل کیږي او دا د بلیونونو ډالرو سند دی چې نه خو مخکې چا ودرولی وو او نه یې اوس څوک ودرولی شي.
پرهندا وزیر وا چې د اکسپرس ټریبیون د مقالې مهم ټکی وړاندې کول. لس نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه مهم خبرونه.
پرون د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي مارک ګراسمن ترمنځ ملاقات وشو. د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره پی ڈی ایم ای وای چې په خیبر قبایلی سیمه کې د نامنیو له امله د جلورو د کډوالو په کیمپ کې د رجسټر شو کورونو شمیره 9000 ته رسیدلې ده. د افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ په اړه د ریکا په نوم کانفرنس نن د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې کیږي. د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارو درې اړخیزه خبرې چې لسو میاشتو راهیسې ځنډیدلې وې پرون بیا ترسره شوې. پرون په تخار کې د امنیتي ځواکونو او ځان وژونکو ترمنځ پنخته کې دوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي وژل شول. د جنوبي کوریا په سول کې بنن د نړۍ له 500 څخه زیات مشران د ایټمي خوندیتوب په اړه غونډه کې برخه واخلي. د فرانس یو قاضي پرون د هغه وسلوال د ورور په اړه د رسمي تحقیقات حکم وکړ او هغه په ترهګرۍ او وژنو کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې ورستو کې څو تنه په ډزو وژلي وو.
مهم خبرونه اوریدا وزدان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو د دغه هیواد سیاست، معیشت او امنیت په اړه څه قسم خبرونه تبصرې خبرې کړې دي. دغه ځینې مطبوعات په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کتلې دي او تاسو له دغه راپور شو کړی.
نن د پاکستان زیاتره مقامی ورځپاڼو د لوډ شیډنګ او مولانا فضل الرحمن د جلسې خبرونه په خپلو سرخو کې راغستې دي. اکسپریس او جنگ ورځپاڼه خپل سرخو کې لیکي چې پاکستان کې د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه او مظاهره روان دي او د ولس وینا ده چې شلشل ګینډي لوډ شیډنګ د دوی د برداشت نه بهر دي. نوموړي ورځپاڼه لیکي چې په دې لوډ شیډنګ باندې صدر آصف علي زرداری نوټس اغستې او د اوبو او بجلی وزارت ته په فوري توګه د اقداماتو ویلې دي. مشرق او آج ورځپاڼه د مولانا فضل الرحمن د خلیل کی چې حکومت دی د پارلیمان په اوګه ټوپک نګدی او د ناتو سپلای د بحالی نه دی ډډه وکړي او دا چې کا استابلیشمنت زمونږ لار اونې و نو یو لوی ټکر به را مخې ته شي. اوس یو نظر د دې ورسپانو په اداریو. اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې پاکستان دا وخت د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی چې پکې د ټولو ناغټ بحران د توانایي دی چې یو خوایي د ملک سند پټه پودرولې او بل خوایي اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. اداري وایي چې پاکستان کې بیلا بیلو خارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره او احتجاجونه روان دي او لس سړکونو ته راوتی دي. ادارې مخ کې وایي چې د دې خبرې نه انکار ممکن نه دی چې پاکستان کې د زیاتره مسلو وجہ د توانایي بحران دی او تر اوسه حکومت په سنجیدګۍ سره دې اړخته پاملرنه نه دی ورکړې. ادارې وړاندې لیکي چې د اوبو زیرمې یا ډیمونه نه یوازې زموږ د توانایي ضرورتونو لپاره بلکې دا ډیمونه او د اوبو زیرمې زموږ د فصلونو لپاره هم ډیر ضروری دي. نو دا رنګه زموږ حکمرانان د توانایي بحران ختمولو باندې خپل ټولو توجه ورکړي، نو یو خوا به سنتونه روان شي او بل خوا به د ولس د لوډ شیډنګ نه د خلاصون سره سره دوی ته د روزګار موقع هم په لاس ورشي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د محکمې قانون خیبر پختونخوا له طرفه د یو وزیر په حق کې او د بل وزیر په مخالفت کې احتجاج کوونکو ملازمینو خلاف د کاروایي کولو فیصله نه یوازې ډیره ښه ده، بلکې په دې باندې عمل هم پکار دی. اداریه وایي چې اخیر څه وجه ده او د کوم قانون تر لاندې د دواړو وزیرانو په جګړه کې سرکاري ملازمین ډله پره شول، کوم چې د سیول سرویس اکټ خلاف ورزي ده. اداریه لیکي چې د بد مرغه دلته سرکاري ملازمین د وزیرانو د خدمت لپاره نه د قانون او نه د خپلو حدونو خیال ساتي او د چاپلوسۍ او خوشامدۍ په ذریعه د خپلې ترقۍ لپاره لارې لټوي. او اوس سرکاري ملازمین د ولس د خدمت په ځای د سیاسي ډلو خادمان جوړ شوي دي. نو باید چې سرکاري ملازمین صرف او صرف د ولس خدمت په نظر کې وساتي او د یو سیاسي تن هم علیکار جوړ نشي. ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې اپوزیشن ډلو د قومي سلامتۍ پارلماني کمیټې لخوا تیار کړل شوي تجویزونو باندې د پارلمان په مشترکه غونډه کې په متفقه کړنلاره یو شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا به کتلی شي چې د پارلمان مشترکه اجلاس کې د قومي سلامتۍ کمیټې په فیصلو د بحث نتیجه راوځي، ځکه چې دا ضروري نه ده چې کمیټې کوم سفارشات وړاندې کړي دي هغه دې من عون قبول کړي شي، خو ښکاري داسې چې حکومت په دې سفارشاتو منظورولو باندې کلک ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي چې کمیټې لخوا کوم سفارشات وړاندې کړي شوي دي اپوزیشن ډلو لپاره کار دي چې قومي مفاد په نظر کې وساتي او دا سفارشات په مکمل توګه رد کولو په ځای د قابل قبول جوړولو باندې توجه ورکړي، نو دا به ډیر غوره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا پوځ پریکړه کړې په هغه امریکایي پوځیانو چې تیر کال یې په مومندو جنسۍ کې د ناټو په یو برید کې برخه اخیستې وه او پکې څلوېښت پاکستاني پوځیان وژل شوي وو، هیڅ قسمه الزامات به پرې ونه لګي. د دې برید له کبله د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې شوې چې له وجې په افغانستان کې د اتحادیانو مشن پیچلې شوې. د تیر دسمبر په میاشت کې د امریکا لخوا په تحقیقاتو کې دا خبره مخې ته راغله چې د مومندو پیښې ذمهواري د پولي دواړو خواو ته د پاکستان او ناټو په پوځیانو راځي. په دې تحقیقاتو کې دا هم ویل شو چې لومبه د پاکستان پوځیانو ډزې پیل کړې وي، خو پاکستان دا تحقیقات ردوي او د پیښې پړه په امریکایي پوځیانو اچوي. د دې وروستو امریکا په دویم وار د دې لپاره تحقیقات وکړل چې معلوم کړي په سلاله چیک پوسټ برید ترسره کوونکو پوځیانو کې کوم پوځي ته سزا ورکړې کېدای شي او کنه. که څه هم د دې تحقیقاتو نتیجې لا تر دې دمه نه دي په ډاګه کړې شوې، خو درې سینیئر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي امریکایي ځواکونو په خپله دفاع کې دا برید کړی وو. په مقاله کې وړاندې راغلي ښکاري داسې چې د دې تحقیقاتو نتیجې به پاکستاني چارواکي غوسه کړي او هغه هم په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان په پارلمان کې به نن د ګل په ورځ د امریکا سره د اړیکو په بحالۍ بحث بیا شروع کیږي. د دې بحث په اړه د اوباما انتظامیه ډیر امید لري چې دا رنګ پاکستان به امریکا سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې او ناټو ته د سامان سپلای په بشپړه توګه بحال کړي. د پاکستان د پارلمان غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې بغیر له شرطه د مومندو ایجنسۍ په پیښه بخنه غواړي، خو د اوباما ځینې سلاکارو ویلي له هغوی سره دا فکر دی که چېرې اوباما په رسمي توګه له پاکستانه بخنه غواړي نو له دې سره بعد هغه سیاسي مخالف ګوند او ریپبلیکن ته د تنقید کولو موقع په لاس ورشي. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي کوریا په سول ښار کې د نړۍ د مشرانو په یوه لویه غونډه کې ګډون کوي. دې غونډه کې به د نیوکلیایي موادو د خوندي ساتلو او د نورو هیوادونو یا ډلو لاسو ته د دې د تلو د مخنیوي په باب به خبرې کیږي. ولسمشر اوباما به دا خبره په ډاګه کوي چې په شمالي کوریا د نیوکلیایي پروګرام د مخنیوي په لړ کې د فشار اچولو په ترڅ کې څومره پرمختګ شوی. په سول کې کېدونکې دې غونډه کې به اټومي وسله لرونکي او نور هغه هیوادونه سره یوځای شي چې ولسي خیر ښېګڼې لپاره د اټومي توانایي پلانټونه لري او یا یې د جوړولو اراده لري.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال لري. دغه قدر مند اردوونکو تاسو ته د مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
ڈان رسپانا پخپلیو رپورٹ کی لکھے چی دا پاکستان دا استخباراتی چارواکو دا وینا تر مخی پا قبائلی سیمو کی دا وسلوالو لخوا پا درزنونو دا فرانسیسی مسلمانانو تربیت اغستو او پا فرانس کی دا یوتن لخوا دا ووتنو دا وجلو رستو پراتلون کی دا بریدنو یارخ پر شویده. دا فرانس چارواکی وای چی الجیریایی نجات او فرانسیسی تن محمد میرا چی پری دا دریو ماشومانو دریو فرانسی پوزیانو او دا یو یهودی مذهبی مشر دا وجن تور دے هغه هم پا هغه ډله کې شامل مل دے چر طالبان لخوا ورتا تربیت تر لاسه کیگی. محمد میرا د تیر زیارت پروس د دو دیر شو گھنٹو د محاصرے رستو د پولیس لخوا پڈزو وجلی شو. دیرش کلن محمد میرا ویلی اغا پا کال 2010 کے د افغانستان او پا کال 2011 کے د پاکستان دورے کڑی او وزیرستان کے د القاعدہ لخوا تربیت تر لاسه کڑی. د ڈان ورځپاڼې تر مخه د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نام نه ښودلو په شرط ویلي په تیر دریو کالو کې په وزیرستان کې 15 فرانسیسي کسانو د پاکستانی طالبانو لخوا تربیت حاصل کړی دی. د چارواکو تر مخې دا فرانسی کسان د جهاد اسلامي په نوم تربیت حاصلوي او میرانشاه سره نږدې ورته د یو فرانسیسي ابو طارق په مشرۍ کې د چاودنو او نورو اسلو تربیت ورکړی کیږي. په دې کسانو کې 15 کسان په کال 2011 کې فرانس ته واپس تللی دي. خدا معلومه نه ده چې میرا هم په دې کې شامل وو او کنه. د فرانس صدر نکولس سرکوزی د تیر خالی پرواز ویلي چې هغه هر یو تن چې په نورو ملکونو کې داسې استکی کوي چې ترهګرۍ سره تړلی وي هغه ته به د مجرمانو په تر سزا ورکول کیږي. د فرانس د استخباراتو یو لوړ پوړي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته ویلي چې د میرا د دې دعوې نه چې القاعده سره اړیکې دي نو داسې اشاري نشته چې هغه د یو منظمې یا جهادي ډلې نه تربیت حاصل کړی دی. وسلوال قمندان احمد مروت ایسوسیټډ پریس سره په خبرو کې دا دعوه کړې چې میرا په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو سره اړیکې لرلې او د پاکستانی طالبانو د جند الله ډلې یو غړی وو. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه پاکستانی طالبان چې القاعده سره ډېرې نږدې اړیکې لري پاکستان کې په 1300 کلونو کې په ګڼ شمېر بریدونو کې په زرګونو خلک وژلي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 3 بجو
اوس وخت شوې دی زموږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرلی تحصیل کې د رواني میاشتې په 28 نیټه د دوو قومونو هرمز او موساکي ترمن د دزمکې د تنازع په سر څلور کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د جوبل کېدو راپورونه دي. په قبایلی سیمو کې د زمکو تنازع ولې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دې په شا سببونه دي همدا زمون د نننۍ خبرونه موضوع ده. په دې خبرونه کې به واوري
اتیا کال نه مخکې دا مسله چې درا په دې باندې تنظر راغلا دا یو غونډه یو چې هغه امیر قبرستان وو
غرونه کې په غرو کې اکثر د چا بون ریم معلومه نه ده کنه
ټولې مسلې چې څه مسلې دي کاغه سیولي کاغه نور څه کوم پاره کې انتظامیې لګیا ده خپل پر ټول پوه.
په میرلی کې د هرمز قبیلی یو مشر حافظ احسان ولی نه پوښتنه وکړه چې د ځمکې دا مسله ولې دومره زیاته شوه چې مرګ جوب لپکې وشو.
دا د خوشحال کنه چې دا امیر په خپل کوشش دا وکړل چې څنګه جرګه راغله مونږ ته هغه ته امیر په قاعده چې تاسو خوښه یو هغه امیر خوښه ده خو دی دا کوم چې کینو دا دې سره منل نه دی کړی اے دے وجنا چکن دا جنگ راولو چ دئی منن کو ایر اے پیرے منن لو کو کا تلے پیرا گل دے کا ہومی ورا گل دے کا مشر ورا گل دے آ او سرا کسان منی ہمون تر بنا چکن نو کنا
داوته وی شوی دی چې ګورا دلته میستو دی یو خلک خلک یو بازار خلک یو کورونا سره لاګی دی کنه او دای دا کسان منې دی وژنه چې کینو دا جنگ راغلو
په دې شخړه کې خکیلې د موساکی قبیله یو مشر مولانا رحمان نور را تخپل دریس سپدې ټکو کې بیان کړو
دا یو بازار مارکیټ ته دا مارکیټ باندې دغه لنجار غلی در سره دا د بر ور مزول یی چې دا مخپل زود د خپل منکته ای وره مخپل غاده حدود او موساکی ورته یی چې دا مخپل حدود او دا مخپل غا په کړی دی قسم و سات منځای مشران په شر غلی دی د 15 سره د ټوم په شایسته
په میرلی کې د دیش خړې د هواره لپاره یو د 12 کسي ز جرګه جوړه شوې ده دغه جرګې یو مشر حاجی ستار خان راته د دیش خړې پاړه اول
قبیله نه دی کومونه دی غړ غړ کومونه موساکی او هرمزه دې په ځمکه تنازع وکنه او دې ځمکه نه بس دا خبره جوړه شوه چې دا مال زوبله پکې وشو
دا د سمره مدونه دا مسله و
یاره دا خو دې ډېر مودې نه وی
نو اجي سب د ځمکه سمره دا د ځمکه په سمره ټوټه جګړه ده
یاره وی بد و درې سو کرنه لبوي
او دا صرف ځمکه ده کدي سره غر دی یا دا څنګه د قرض مکه ده
نه ځمکه ده دا بازار کې ځمکه ده بازار کې ده نه نه ده درې سو کرنه لبوي
او دا کم بازار کې ده نه ده
میرلی بازار
نو په دې باندې سره جرګي نه وی روانه ځکه قبایلو کې خو جرګي وی د جرګي خبر
جرګي وی خو بس یو طرف نه پکې غلطي وسو
د چا د طرف پکې غلطي وسو
ورمه دې طرف نه لګ پکې غلطي وسو خبره اترې پکې اختای خو بس دې طرف نه یو دز وسو کنه او دې دز نه خبره ورانه
دا چې کوم اوس د دزبندي وسو نو د دې دزبنده سره شرایط یې خو دې شوی دي
او 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 دا چې څوک بیا خلاف ورزي وکړو خلاف ورزي په صورت کې د قبایلې جرګې ته او تمنځای کام ته دې 50 لک روپۍ ورکړي
دی اوس مورچه باندې د مورچونو را کوشوي دي کسنګ
را کوشوي مکه ورځ باندې را کوشوي
او اوس د جرګي خبري روان دي د جرګي مشران سوق دي
جرګي خبري روان دي جرګي مشران د دتمنځای کوم دي د مچ خلی مشران دي زمونږ د وړو مشران دي دا به اخته دي
اجي سیب ګور تاسو د دغه سیمیو سي دن کی او دغه کی د کلونو د سرګونو کالونو عمر کوي نو دا سه قسم شخړي یا دا سه قسم تنازي چې کمی نو دا د جرګو د لارو به تاسو ختمول نو سه جرګي کمزوري شوي دي کسنګ
نه دغه په دغه کی جرګا خته وای کنه خو کوشش پکې کړی دا جرګې خو بس کله کله داسې وی چې کام کې یو نیم لیونه يم وی ټول خو سم نه وی کنه یو داسې پکې پګل وای غو طرف نه خبره لګورانه شو چې پکې داسې یو کو یو دې داس نه بس خبره ورانه شو نور پکې جرګې په دغه ورځم پکې جرګې خته وای پکې ځا خپل مو پکې
اجي سیب کدار ته وای چې دا چې کومې شخړې او دا کیسمن خته رامنځته کیږي نو دا په دې ځمکه کې په دې موجوده تنازع کې د دې ځمکې د ملکیت مسله دا او کده ویشلو مسله دا مسله صدا
د ملکیت تا.
نو په ټولو 300 کانالو باندې یو قبیله وی چې دا زمونږ ملکیت ته
یو قبیله چې زمونږ دی بل قبیله چې زمونږ دی
اصل حق د چا دی
یاره دا خو پته بلاږي چې د چا دا کنه خو اوس پکې کومه افتا دي زمونږ کو دومره عمر نه دی زمونږ خو 32 سال عمر وي دا خو ډیره مخکینه مسله ده
اجي صاحب دار ته وای چې په قبایلی سیمو کې په میرلی کې یا په دې نورو سیمو کې په نورو قبایلو کې داسې قسم پیښې چې نو د دوی د کلونو مخ کې د دې شاملات یا د دې ویش نه دي شوی چې دا مسلې بار بار رامسته کی
دا غرونه دي کنه د غرونه کې په غرو کې اکثر د چا بونډري معلومه نه ده کنه دې وجنه اکثر خلک بونډري نه دي معلومه اوس چې خلک زیاتېږي آبادی زیاتېږي د دې خاطر اوس چې خلک زیاتېږي خپل حد ارسو خپل بونډري معلومه ولواړي
نو اجي صاحب په قبایلی سیمو کې د ملکیت او تاسو څنګه خبر وکا او د شاملات او د زمکو د ویش نو دا نظام مکمل نه دی لکه د نظام کې تاسو ته څه غلطی ښکاری
دا اوس چې د کوم کسان پکې راغلل کنه دا مشران کسان دي زمونږ د قبایلې دا به اوس پکې ګوري چې چاله سومره ورکم چاله سومره ورکم کنه ما په خیال اوس به ورته تقسیم هي
نو زما پښتنه دا و چې په قبایلی سیمو کې یا تاسو په سیمه کې نو دا یو نه لکه په سټل ایریا کې دی چې د خلکو انتقال وي د خلکو رجستري وي د زمکه یو برید وي یو حد وي نو په قبایلی سیمو کې دا بریدونه دا حدونه نه دي ټاکل شوی
دا ټاکل شوی دي دا ستا دلته د حکومت ریټ تا دا هستشتا زمونږ پټوارای شتا زمونږ کو نیوشتا هر سستا دلته کنا ټول نه ځا ته خدا سو کو مخکې خو ارزان وي زمکه دومره ګران نه وي او سیمه پتا باندې زمکه خرڅ کړي دا د 0 روپۍ کې ایما بچان را پاسي چې یارا تا ته په 0 روپۍ کې درکړي دا د زمکه حق خو 0 روپۍ نه ده په وخت کې خو زر ډیر شي وکنه د دینه د تنازې جوړې شي اکثر
نو دا خرص او دا یو بل پیسې ورکول چې شوی د دې کاغذي اسناد د دې ثبوت نه
مخکې نه دومره نه اوس اوستا اوس پستان پیپر باندې لیکل وی تابې لیکي پټوار وی پکې هر څه وی پکې
په قبایلی سیمو کې د زمکو په سر د شخړو په اړه د فاټا لایر اسوسییشن جنرال سیکرټری او د پیښور های کورټ وکیل عبدالکریم محسود وای چې د دغو زمکو په سرکاري توګه حد برداري نه ده شوی، نو ځکه وخت په وخت شخړې رامنځته کیږي.
په قبایلی سیمه کې اکثر سیمې داسې دي چې هغه په سرکاري توګه باندې سیټلمنټ نه ده شوی کنه. البته بعض ایریا داسې لکه کورم پرچینار ایریا چې دا یا لنډی کوتل ایریا دا په خیبر ایجنسی کې یا په بجاوړ کې چې کومه ده دغه دا خار ایریا دا یا داسې میران شاه شوی میرعلی میران شاه هلته ها ایریا شته دی چې هغه مطلب کا پټوار ریکارډ لري، ریوینیو ریکارډ لري، خو ډېرې ځمکې داسې دي چې هغه ریکارډ نه لري.
نو محسود صاحب، دا تاسو د جرګو خبرو وکړه، دا جرګې چې کله فیصلې وکړي نو دا فیصلې په لیکلې بڼه کې موجودې وي؟
زما خیال دی چې مخکې خو د اشخاص څه دغه نه و، پر څه لیک پړ یا څه خبره کیسه به نه سره کوله، خو نن سبا د قومونو قبایلو په منځ کې چې د ځمکې معاملات وی یا په غره په جنگل باندې وی یا د قرض مکی وی، نو هغه کې باقاعده واک اختیار پرایویټ جرګې هند نه واخلي او بیا یو فیصله ورته وکړي او باقاعده نشندایي وکړي شرق غرب جنوب شمال. نو بس دا ریکارډ وی دنه زیات خو بیا دوی صدا خاص بندوبست نه سال تا قبایلی ریاست.
ستاسو پام زه یو شخړې ته راګرځوم، د دې رواني میاشتې په یوشتمه نیټه په میرعلی تحصیل کې د هرمز او موساکی قانونو ترمنځ یو خونړی شخړه وشوه چې پکې څلور کسان ووژلی شو. اول تکي د اتیاو کالونو یو زړه شخړه را روانه ده، نو ستاسو په نظر دا دومره زړې مسلې چې کمی، نو د دې حل څه کېدای شي؟
دا خو په کار دی چې هلته لوکلی داسې یو کمیشن د مشرانو او د پوهو خلکو چې هغه په ریوینیو باندې هم پوهېږي باسې کسان، یو داسې کمیشن جوړ شي د قومونو د قبایلو د نگرانۍ لاندې، یا هلته لوکل اډمنسټریشن چې کوم حکومت پر ریکارڈ باندې راشي، یو کمیشن جوړ شي هلته لوکل ایجنسی وایز، نو امکان لري چې دا زړې معاملې یا زړې فیصلې چې کومې پرتې دي هلته واک دا ټولې مسلې قابل حل دي.
د ځمکې د تنازع د غستونزې مې د میرعلی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر مخې ته کېښودا او په سر کې مې اترې وپوښتل چې دغه سیمه کې د تیرو سو لسیزو راهسې یو شخړه روانه ده چې پکې تیره ورځ د څلورو کسانو د وژنې راپورونه دي، نو پولیټیکل انتظامیه د دغه شخړې د هوارولو لپاره څه هلې ځلې کوي؟
پولیټیکل انتظامیه په دې کې چې کوم د مشران د علاقې تمنګ وی، هغه مشران پکې مت کرا پاسې دل، هغه په ځان سره نور د علاقې چې کوم مشرانو هغه ځان سره یو ځای کړل، او هغه چې کوم په دې کې چې کوم مکه خبره په دې وخت کې شخړه په مخ روانه ده، خبره په دې کې دا و چې مت کې پکې ډز شروع شو، مطلب خبره جنگ پروت حال تلو، نو د الله فضل سره او د مشرانو کوششونو سره هغه کې هغه پایربندي وشوله، ډز پکې ودرېده او ټیم پکې خو د پربندای سیز فایر نه پاره دوران کې به انشاء الله مشان لګي پرمننت سټلمنت ده.
طاهر صاحب، کدار ته وای چې په دغه سیمو کې دا اوسنۍ شخړه چې کوم ده، نو دا خو د ډیرو مدوره حسره روانه ده، او یو میاشت مخکې دغه خلک مورچه بند شوی، نو بجای د دې چې خلک پکې مړه شوی وي، نو قبایلی انتظامیه یا ستاسو انتظامیه د هغې لپاره هغه وخت د دغه خلکو دا وجنه به ودرېدلې نه وه که خپل کردار ادا کړی؟
کوششونه شوي دي کافي، په دې کې مخکې هم کافي کوششونه شوي دي، خو دا خبره ډېره کړکېچ نه وه، او خلکو پکې مخکې نه منځ کې پکې جرګې شوي دي، پکې زهاده پورې منځ کې پکې معاهدي هم شوي دي، یو اګریمنټ او اتفاقونه هم پکې راغلي دي، خو بیا په دې کې ځینې ځینې د وخت سره سره داسې خبرې منځ ته بیا بیا پکې راپورته کېږي چې هغې سره بیا خلکو هغه اختلاف بیا راځي، نو دغه کې چې کوم دی مخکې نه کافي کوششونه شوي دي، او خو دا چې کوم دی او دا خلک خو هسې هم چې کوم دی یو بل ته داسې په دغه انداز کې مخکې نه وو، نو داسې پته نه وه داسې کاره چې ګندي به خامخا دې حد ته پورې رسي، په یو بل باندې به فایرنګ او داسې سټارټ کېږي، او بیا دونه حده پورې رسي چې منځ کې کمر جوړ کړي، چې څنګه سټارټ شو نو پکې مشران موږ را پاتول، او هغې چې کوم دی کوشش وکړو، نو الحمدلله د مزید نقصان نه خبره بچو.
طاهر صاحب، کداره ته وایي چې دا شخړه دسه
دا خو دوی څه پراپرټي یو دوکانونه او بازار او هغې باندې خبره،
نو د هغې د ملکیت څه مسله ده او که د هغې د ویش مسله ده؟
د هغې ملکیت هم پکې شته، ویش هم پکې شته، خبره پیچیده خبره.
او دا ویل کیږي چې په قبایلی سیمو کې کم د ملکیت او د داسې د زمکو د اواره د پاره کم خبري، نو د هغې د ملکیت سره معلومات نه، نو د دې د وجه نه سره لکه ډاکومنټیشن نه، نو د دې د وجه نه شخړې راپورته کی.
دا خبره هم ده، خو دا خو رواج دی او د خلکو په خپل خپل ځایونه داسې دي چې کله دغه مخکې نه داسې سیٹلمنٹ او داسې پراپر چې کوم دی ډاکومنټیشن نه، نو د خلکو توجه ډېره خپلو خپلو ځایونو ته، نو هر څوک پېژني چې دا ځمکه دا ده او دا ځمکه د فلاني ده یا د فلاني قوم ده او دا د حد بندۍ او حدبرارۍ دي. خو بیا هم چې کوم دی په منځ کې داسې اختلافات راپورته کېدای شي په پولو باندې،
طاهر صاحب کدا راته وایي چې دا نوی کم د پاکستان ولسمشر په اف سی آر کې امینډمنټ کړی دی یا د پولیټیکل ریفارمز خبره کیږي، نو د هغې د وجه نه ستاسو څه نظر دی چې داسې قسمه شخړو اوارولو کې به یو مرسته وشي؟
بالکل، مخکې الحمدلله په اف سی آر کې د لپاره یو خاص طریقې کار و، په هغې کې دا سیول چې کوم د سیول ډیسپیوټس وایي هغې لپاره چې کوم خپل یو طریقې کار دی چې په هغې کې پولیټیکل انتظامیه منځ کې طالبان مقرر وي، په هغې باندې دونو طرفین اتفاق وي او هغه مسله حل کوي او بیا راځي پولیټیکل انتظامیه ته راوړي هغه به فاینلي اپرو کوي. نو دغه طریقه ډېره ښه طریقه ده، قبایلو خپله خوښه کړې طریقه وه پخوانه او هغه سیز دی او هغه اوس هم ښه طریقه ده. دغې طرف دا اوس چې سیز فایر شو په کې دغه طریقه منځ کې دغه شو.
طاهر صاحب، دا اوس چې کوم ډزبندي وشو، ډزبندۍ لپاره څه شرایط د پولیټیکل انتظامیه ایښي دي؟
نو دې لپاره خو تاسو شرایط نه ایښي، هغه مشران چې کوم پکې موږ دې لپاره درکوو چې هغه بالکل د جنګ صورت حال جو نورم پکې مړ کېدل. نو فی الحال چې کوم دا خبره وه چې بس سیز فایر دی او د پرمننت سیټلمنټ لپاره سمشن ده.
طاهر صاحب، دا راپورونه وو چې دغه خلک مورچه بند شوي دي او په غرونو باندې سره د درنو وسلو پورې مورچه بند دي، نو دغه خلک اوس د دغه مورچو نه تاسو را کوس کړي دي او دا سیز فایر دی ته وایي کنه؟ په خپلو مورچو کې موجود دي
سیز فایر کړی دی، خو اگر چې سره سم مورچو کې دي خپل مورچې ورسره شته او خو دې اسې مناسي خپل حفاظت ته پر ودغه لپاره خو نور داز نشته.
دا ویلې کیږي طاهر صاحب چې په دې کې درنه وسله استعمال شوي، نو تاسو دې پخلی کوي د دغه درنې وسلې او په قبایلی سیمو کې د درنې وسلو ساتلو د پاره څه قانون څه دی؟
نو درنه وسله خو عمطور نه دي ساتل په کار، خو دی خپل چې کوم مقامي وسلې په هغه کې خو داسې درنه وسله نه وي، خو ورته هدا پورې ویلی شي چې د سیم جي د وړوکې وسلې نه غټه وسلې، نو هغې ته قسم لا ته دغه ویلی شي.
او اوس چې دا ډزبندي شوې ده یا موږ ورته پښتو کې تیګه خول وایو، نو دا چې شوې ده نو د دوی څه مولت شته؟
پنر ورځې دي انشاءالله په دې کې به هغې پر به خیر سره پرمننت سیټلمنټ وشي.
نو د پرمننت سیټلمنټ د پاره چې کوم مشران زی راځي هغوی تاسو ته رپورټ کوي او هغوی څه وایي؟
بس هغې پکې لګیا دي خیر سره، دا خو فلحال پکې لا دوه ورځې نه دي تېرې شوې، نو چې خبره څنګه مخکې ځي نو خیر سره حل به راوځي.
اوریدونکو، دا ودنن خبرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم ستونزې وینئ زمونږ تر غوږی ضرور او رسوي چې مونږه د سرکار غوږونو ته رسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي، الله ممل او ستونزې مو حل.
Yeah, I understand. خوشحال سمانا سار